السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2015 سم کال د جون د میاشتې 11 نیټه ده مليها میرزاده مو د مشال ویډیو د مسفخین دریو بجو په خبرونه کې درته هرکلی وایم په خبرونه کې به د کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو رپورټونه واورئ د خبرونې په آخري برخه کې پروګرام روښانه مستقبل هم لرو خو اول د دې سات تازه خبرونو ته پام وکړئ چې عبدالحی کاکړ یې درته وړاندې کوي
په پېښور کې یو ځانمرګي برید وخت پولیس او یو عام وګړی وژل دي د افغانستان د سولې شورا په رسمي ډول د سولې د مذاکراتو د جوړ په لور غوښتنه کړې ده د استرالیا لومړي وزیر د ایشیا پیسیفیک لیوالونو غوښتي چې د جهادي ډلو پر ضد مبارزه وکړي او سم د خبرونو تفصیل د پېښور په هتاباد کې نن یو ځانمرګي برید و پولیس او یو عام وګړی وژل دی د پېښور پولیسو یو چارواکي ندیم مشال ریډو ټول چې نن سهار د فرنټیر ریزرو پولیس مشر ملک طارق له کوره دفتر ته روان او چې موټر سایکل سورو ور باندې برید وکړ په برید کې دای او سره درې نور پولیس ټپیان شول د په خبره په برید کې دوه پولیس او یو عام کس وژل شوی دی د پولیسو دغه چارواکي د ځانمرګي برید بولی تر کې طالبان پاکستان د دې پېښه پړه منلې ده پولیس وايي د بلوچستان په پلازمینه کوټه کې نامعلومه وسلوالو څلور پولیس والا وژل دي د کوټې پولیسو یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشالې د ټول چې پېښنن غرمه سوي ده
د پښتون آباد د نصر الله خان څلور لار ده دلته د پولیسو موبایل ګاډي د غزمې په حال کې و چې نصرګند کسانو برید پر وکړ په ګاډي کې څلور پولیسان موجود وو یو اي اس اي او درې سپایان وو څلور سره ځای پر ځای وزل سوي دي
د پېښې زموږ چانه د قبول کړې یو هفته وړاندې هم د پښتون آباد پر مولا سلام سړک د پولیسو پر ګاډي په برید کې څلور پولیس وژل شوي وو د پاکستان وزیر اعظم ویلي په بلوچستان سند او خیبر پښتونخوا کې به هم موټر وی جوړ شي نن په اسلام آباد کې د مالی کال 2015 شپاړسم د بجټ پاړه قومي اسمبلی ته د وینا پر مهال نواز شریف زیاته کړه کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په لړ کې تر بلوچستان او خیبر پښتونخوا تیرېدونکو لارې لپاره 1.5 ارب روپۍ مختص کړي دي نواز شریف یو ځل بیا ژمنه وکړه چې په راتلونکو درې کلونو کې به لوډ شیډینګ ختم شي د پاکستان وفاقي کابینې تیرونی د بجټ منظوري ورکړې وه او پارلمان ته تر وړاندې کېدو وروسته دا وخت ورباندې بحث روان دی تیر ورځ د اپوزیشن مشر خوچ چا ویلو چې حکومت د تیر کال په بجټ کې ایشو د سوي هدفونه نه دي ترلاسه کړي د افغانستان د سولې عالی شورا په رسمي ډول د سولې د مذاکراتو د جر پیلو غوښتنه کړې ده د شورا مشر عبدالحکیم مجاهد د مشالې ټول باید افغان حکومت او سوال طالبان مخه مخ خبري پایل کړي
چې څومره جر کې راځي د افغانستان دولت او وسلوال مخالفین رسمان د مذاکراتو مستقینه او د مذاکراتو نیزماندی خپل مطالبات او خپل وختنی مطرح کی او د هو پرانا کې د افغانستان د مشکل د پاره یو حل دار برمن
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو لسو ورځو کې د طالبانو استازو په دوبۍ او د ناروې په مرکز اوسلو کې له بیلابیلو پلاو سره په غیر رسمي غونډه کې برخه اخیستې وه په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازي وایي چې افغان حکومت باید د فساد یا کرپشن پر ضد عملي اقدام وکړي مایکل ملبن نن له اداري فساد سره د مبارزې په اړه کانفرنس کې وویل چې افغان چارواکي له دغې پدیدې یا عمل سره د مبارزې لپاره جدي اراده ښودلې او اوس باید خپلې ژمنې عملي کړي ښاغلی ملبن د غرض وویل چې اروپای ټولنه هم په دې برخه کې پالیسي لري او په وینا یې که د فساد یا کرپشن له امله د دغې ټولنې مرستې له ګواښ سره مخامخ کیږي نو دا مرستې به راکمې شي د استرالیا لومړي وزیر ټونی ابټ د ایشیا پیسیفیک له هوادونو غوښتي چې د جهادي ډلو پر ضد مبارزه وکړي د زیاته کړه چې د غډلې د ټولي سیمې امنیت ته غوښتي په سیدنی کې نن ټونی ابټ یو کانفرنس ته چې د ترګري د پروپاګاندا د مخنیوي مسله پکې څرګل کیږي وویل دا شی وملا نظریه ده خو هدف یې ځانته نړیوال ټاکلې دی د سیدنی په نننۍ غونډه کې چې د 25 هوادونو وزیرانو او د ګوګل فیسبوک ټویټر او یشمه نور ټولنیزو رسنیو مسولانو پکې برخه اخیسته ده د استرالیا وزیر اعظم دا هم ویل چې تاسو د داعش په شان خلکو سره خبرې نه سئ کولای بلکې ورسره یوازې جګړه کولای سئ استرالیا وایي چې تر څو ډیر وګړي په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسوال ډلې په ملګرتیا جګړه کوي د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف په نړۍ کې د مذهبي سختې رزي پر ضد د ګډي مبارزې غږ کړی دی. تیر ورځ په استانه کې د نړۍ د مشرانو پنځمې کانګرس ته د وینا پر مهال نور سلطان نظربایوف وویل په اسلامي اقدارو کې دی په اسلامي اقدارو کې د سختې رزي ځای نشته. نوموړي دا هم وویل چې ټولې پوزیش کړي باید پای ته ورسول سي. د زیاته کړې چې د هر ډول سیاسي اختلاف ختمولو لپاره د زور لارې باید په پریکنده توګه رد کړل سي. نور سلطان نظربایوف د نړۍ د مشرانو کانګرا او روایتي مذهبونو په نامه فورم په 2003 کال کې د دې لپاره جوړ کړی و چې قزاقستان نړۍ ته یو پرمختللی او زغم لرونکی هیواد وړاندې کړي. په دې کې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه سیاستوالان، مذهبي مشران او نور عالمان ګډون کوي. د بحرین د بهرنیو چارو وزارت پرون په دې هیواد کې د عراق سفیر راغوښتی او هغه ته د یوې مناسبې شیرډلې په اړه چې په وینا یې په عراق کې روزنه ورکول کېږي خپل احتجاج لیک وسپارلی. د بهرنیو چارو وزارت په ټویټر پاڼه لیکلی چې سفیر احمد راشد یې وروسته له هغې راغوښتی چې د هیواد دا ومندله چې د ساریل تشار په نوم ډله په عراق کې د وسلو او چاودیدونکو موادو د استعمال په اړه روزنه ترلاسه کوي. د بهرنیو چارو وزارت له عراق وغوښتل چې د هغو ترګرو ډلو مخنیوی وکړي چې له عراق د بحرین امنیت ته خطر دی. بحرین دا ډله په ترګرو حملو کې په لاس ضرورو تورن کړي، 12 غړي نیولې او دوه مشران هم اوس په ایران کې اوسي. او رسې خبر دا چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د 2013 او بخښي د 13 کال په نړیوال جام کې د ګډون لپاره د غوراوی لومړی لوبه له شام سره کوي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام 8 بجې د ایران په مشهد ښار کې کیږي. د فوټبال نړیوال فیډریشن په افغانستان او شام کې د امنامنۍ لپاره د غلوبې دریم هیواد ته انتقال کړی دی. افغانستان په یو ګروپ کې د شام ترڅنګ له جاپان، سنگاپور او کمبوډیا سره یو ځای سویدا. او سم ته خبرونه پای ته ورسېدل. د موسم او کرنسی حال ریاض مسخیل درکوي.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د زیارت پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 102 روپې 15 پیسې غستی کیږي او 102 روپې 70 پیسې خرڅيږي. یو پوند په 155 روپې 15 پیسې او 158 روپې. یو یورو په 115 روپې 65 پیسې او 114 روپې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 25 پیسې او په 20 روپې 50 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپې او 30 روپې 15 پیسې. یو افغانۍ په یو روپې 1 پیسې او یو روپې 2 پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې 204 تیا غستل کیږي او 203 تیا خرڅيږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې په ورځ به بنو او پیښور کې اسمان شین وي خو کوټه کې د باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 6.5 او 15، پیښور کې 2.5 او 6.5 او بنو کې به 3.5 او 8 درجه پوري وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. د کرنسو بیا او د موسم حال مو له ریاض موسخی له اوریدو په خبرونه کې به واوري. ننسار په پیښور حیات آباد کې یو ځانمرګي برید کوونکی د پولیسو په ګاډي برید کړي چې پکې درې کسان وژل شوي دي. د پیښې یو عیني شاهد وایي
دومره زوراور درزو کنه چې بالکل لکه مونږ چې مونږ لکه پراته کنه پانکی دا مونږ ډایرک لکه په خو درې دو او روان شو او بس لکه دې خودکشو په موټر سایکل باندې.
نن د پاکستان تحریک انصاف کارکونکو په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې په یو حلقه کې د مبینه درغلې پر ضد احتجاجن د شوکدر پیښور سړک تړلې و. یو ځایی اوسیدونکي وایي
لارې بندې کړي دي، خلکو ته تکلیف دی او مریضان په دې لار راځي ځکه چې شاته هسپتال لسی ول. او باقي خبر د الیکشن نو الیکشن کې خو بس هغه چې څه تیر شو هغه هیر شو.
په خبرونه کې 19 پروګرام روښانه مستقبل کې به په فرانس کې د اعلی تعلیم په اړه معلومات واوري.
خپل سرچ کولو راغینه وروسته اکثره د فرانس یونیورسيټیانو د یورپ یونیورسيټیانو ته ویب سایټونو ته بتللم، تر ما کمیونیکیشن کو ایمیل په تر باندې نو بس چانس ملو شو.
لمشال ریډیو سروس تاسو د مشال ریډیو خبرونه تغوګې. نن سار په پیښور اعتباد کې د ایف آر پی امنیتي ځواکونو مشر ملک طارق جاوید په ګاډي ځانمرګي برید شوی چې پکې د پولیسو په وینا د دوو پولیسو اهلکارو په شمول درې کسان وژل شوي دي. په برید کې د ملک طارق جاوید په شمول څلور پولیس اهلکار او دوه لاروي هم ژوبل شوي دي چې پکې یو ماشوم هم شامل دی. ژوبل کسان اعتباد میډیکل هسپتال ته وړل شوي دي. بلخوا تحریک طالبان پاکستان د یادې پیښې ذمهواري قبول کړې ده. تفصیل له پیښوره شبیر جان راکوي.
دا پیښور د پولیسو چارواکو په وینا نن سهار خوشا 9:30 بجې فیس 5 حتاباد تانې په حدودو کې یو ځانمرګي برید کوونکی چې په موټر سایکل سور و د پولیسو چارواکي ډپټي کمانډنټ ایف آر پی یا فرنټیر ریزرو پولیس ګاډي سره ځان پاچودنه والوزو چې په نتیجه کې د دوو پولیس اهلکارو په شمول درې تنه مړو او د ډپټي کمانډنټ ملک طارق جاوید په شمول څلور پولیس اهلکار او دوه لاروي ژوبل شوي دي چې پکې یو ماشوم هم شامل دی. پیښور کې د پولیسو چارواکي ندیم مشال لیډو ته په دې حق لباندې وویل
پشاور کی بیس فایو ڈپٹی کمانڈنٹ دے دی پار پی ملک طارق جاوید پورن رات لو ڈیوٹی لا ہمدا کا کورتا بین سٹیشن نزدی پی موٹر سائیکل سوارو اگی ورغلی دی گاڑی د گاڑی سره جنگولی دی خود کشو دین پدی کی یو ڈپٹی کمانڈنٹ ای پار پی دی ملک طارق جاوید سیب زخمی دی د سره دو گن ران دی او یو ور سره ڈرائیور دی مینا داد دا زخمی دی بل یو کانسٹیبل دی لال بہادر نو می دی اللہ دی وبخی بل ابرار دا شہیدان دی دو سی یو سیویلین دی یا شہید دی او دو سیویلین دی ٹوٹل جی دو پولیس والا مړ یو سیویلین مړ دو سیویلین زخمیان سره د کمانډنټ سیب سلور پولیس اهلکار زخمیان ګاډي مکمل ډیمیج دي.
بلخو د پیښې وروسته ژوبل کسان نږدې حیدرآباد میډیکل روغتون ته وړل شوي دي چرته چې د ټولو ژوبلو علاج روان دي. ولې د هسپتال چارواکي وایي چې د پیښې ښکار شوی د فرنټیر ریزرو پولیس مشر کمانډنټ ملک طارق په شمول د دوه کسانو حالت سخت دی. حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې ډاکټر رحمان د مرګ ژوبلو او په هسپتال کې د انتظاماتو په حقله مشال لیړو ته صدارنګ وویل
مونږ ټوټل سات کیژوالټی راغلی نن دی کې یو ایکسپایر دی او یو بل ډیډ باډی راوړی دی انته په سپاټ باندې ایکسپایر دا خو مونږ فرست ایډ دلته ایمرجنسی کې ورکو اوس مونږ ریفر کړی دی نیورو سرجری ته ادر سرجیکل یونټس ته دی کې خو یو دوا سیریس دی نور تقریبا سټیبل دی جی انتظامات کې ای ون فرست کلاس ټول خو کافی ټول موجود دی ایم ایس ایم موجود دی میډیکل ډایرکټر موجود دی سټاف شته دی میډیسن مونږ سره خو کافی شته دی.
دا 14 په ځای کې موجود یو اینی شاهد ریاض مشال لیډو ته د خپل سترګو لیدل حال صدا رنګ ویل
یار جی دومره زور اور درزو کنه چې بالکل لکه مونږ چې مونږ لکه پراته وکنه پانکیدا مونږ ډایرک لکه په خو اتره جو اور روان شو او بس لکه دې خودکشو په موټر سایکل باندې او بالکل دغه پولیس ګاډي سره و جنگ نو بیا مونږ په مخ راغلو لکه زمونږ د ګاډي او د ګیډ او د کور شیشه ټول هر څه لگاوه بیا چې ګیډ مخ کې مونږ وکتو نو یو شهید پروتو او درې کسان زخمیانو په دې میانس کې حیات آباد پولیس لکه راو رسیدو.
بلخوا د یاد پیښې ذمہواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی قبول کړی ده. د پامل ده چې پولیسو د پیښې وروسته ټوله سیمه واقعه کې اخستره او پلټنې هم پیل کړې دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
په پیښور کې د ځانمرګي برید په اړه تاسو معلومات واوریدل. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د نامنه پیښې او ځل بیا زیاتې شوې دي. په داسې حال کې چې لخوا او شیو کال رئیس د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات کوي او په نورو قبایلي سیمو لکه خیبر او اورګزو کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات کړي. پوښتنه دا ده چې ولې د هغه هیواد په بیلابیلو برخو کې وسلوال بریدونه کیږي. آیا د پاکستان پوځ نه دي توانېدلی چې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو مخنیوی وکړل شي او که څنګه؟ په امیر ساحل د دې پوښتنو جواب په دې رپورټ کې راکوي.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې یو ځل بیا وسلوال بریدونه زیات شوي دي. د بیلګې په توګه دوه ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې پر پوځ وسلوال برید وشو او بیا په نښته کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله واوښته. له دې سره سره څو ورځې مخکې په مستون کې پر یوه بس او بیا وروسته په کوټه کې پر هزارګانو بریدونه وشول چې پکې له 15 زیات ولسي وګړي ووژل شول. همداراز په کراچۍ کې هم وخت په وخت پر پولیسانو وسلوال بریدونه کیږي. د حملې په داسې وخت کې روان دي چې د پاکستان پوځ له یو کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او د تیر یو کال پر مهال یې په نورو قبایلي سیمو لکه خیبر او اورګزو کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کړي دي. له دې سره سره په کراچۍ کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. پر دې عملیاتو سربیره په پاکستان کې وسلوال بریدونه ولې کیږي؟ آیا د پاکستان پوځ او ملکي امنیتي ادارې د دې وسلوالو ډلو په مخنیوي کې له ننګونو سره مخامخې دي او که څنګه؟ د دې پوښتنو په ځواب کې په لاهور کې د سیاسي او دفاعي چارو پوه پروفیسر حسن عسکري وایي د وسلوالو فعالیتونو د دوام لامل دا دی چې وسلوالي یوازې تر قبایلی سیمو محدود نه ده بلکې په کافی اندازه په پاکستان کې خبره شوې ده. ضربیاز یوازې تر قبایلی سیمو محدود دی او د جون پر 15مه بعد عملیاتو یو کال پوره شي، خو هلته اوس هم پوځ له وسلوالو سره په جګړه اخته دی. د دې معنی دا ده چې تر اوسه په قبایلی سیمو کې پر وسلوالو ډلو قابو نه دی موندل شوی. پاتې شوه کراچۍ، کوټه او د هیواد نورې برخې. هلته چې دا ډول بریدونه کیږي نو د دې معنی دا ده چې وسلوالي یا ترهګري په پراخه توګه خپره شوې ده. په پاکستان کې ترهګري یوازې په قبایلی سیمو کې نه بلکې له وخت سره سره دا بیلابیلو ځایونو ته خپره شوې او پیاوړې ده، ځکه چې مشرتابه د دې پر ضد په غبرګون خودو کې له ځنډه کار واخیست. تیر کال په پېښور کې پر سکول تر وسلوال برید وروسته د پاکستان حکومت او پوځ وویل بې له توپیر یا فرقه به ټولې وسلوالې ډلې په نښه کوي. پر دې اعلان سربیره ولې تر اوسه فرقه ییزې وسلوالې ډلې په کوټه، کراچۍ او نورو ښارونو کې د مذهبي لږکیو پر ضد په بریدونو کولو کې بریالۍ کیږي؟ آیا پاکستان رښتیا هم ټولې ډلې په نښه کوي او که څنګه؟ پروفیسر حسن عسکري وایي مرکزي او صوبایي حکومتونو د سیاسي مصلحتونو له کبله تر اوسه فرقه ییزې ډلې نه دي په نښه کړي. دی وایي تر اوسه فرقه ییزې وسلوالې ډلې په مستقیمه توګه نه دي په نښه کړل شوې. باید سیاسي او ملکي حکومتونه دا ډلې په نښه کړي، ځکه چې پوځ په ښارونو کې د امنیت دنده پر مخ نه وړي. او همدا تر ټولو لویه ستونزه ده چې زموږ حکومتونه او حکومتي مشران د خپلو سیاسي ګټو خوندي ساتلو په موخه له دې ډارېږي چې فرقه ییزې ډلې په نښه کړي. دا مهال د پاکستان دننه یوازې تحریک طالبان پاکستان په نښه کیږي او د هغې وجه هم دا ده چې پوځ د دې کار مشري کوي. پروفیسر حسن عسکري زیاتوي په پاکستان کې د وسلوالۍ او سخت دریځۍ مسأله دومره پراخه ده چې که په راتلونکو شپږو یا اتو کلونو کې حکومت او پوځ یوازې د ډلو د فعالیتونو په محدودولو کې بریالی شو نو دا به لویه خبره وي، ځکه چې د دې ډلو په بشپړه توګه د ختمولو لپاره له پوځي اقداماتو زیات د سیاسي اقداماتو اړتیا ده چې هغه تر اوسه حکومتونو نه دي کړي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوریدونکو، د مشال ریډیو په منځنۍ صفه کې څه تکنیکی ستونزه ده چې ډیر ژر به هوار شي، خو تاسو کولی شئ زموږ نشریات په لنډو صفو واورئ.
دا مشال ریډیو ده.
نن د پاکستان تحریک انصاف کارکونکو په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې په یو سي کتوزی کې د مبینه درغلی پر ضد احتجاج کړی. په شوکدر کې د یاد ګوند کارکونکو احتجاجن د شوکدر، پېښور او مومند لاره تړلې وه. دوی غوښتنه وکړه چې په یاد حلقه کې شوی درغلی د ښکاره کړل شي. بلخوا د ځایي اوسیدونکو په خبره د احتجاج له امله دوی له مشکلاتو سره مخامخ شو. لسیمې د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی معلومات لري.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند شوقدر کارکونکو نن له سهاره د شوقدر، پېښور او د محمود ایجنسۍ په لوی سړک تامبو وهلی او سړک یې بند کړی و. د دغه خلکو د حکومت نه غوښتنه وه چې ګنې په یوه حلقه یونین کونسل کتوزی کې په تیر بلدیاتي انتخاباتو کې درغلی شوی دی او په دغه حلقه کې شوی درغلی دې څرګندې کړی شي. د دغه احتجاج یا د سړک د بندونې له وجې یو شمېر اولس چې په دغه لاره تېرېدل ورته ستونزې ورپېښې وې. یو تېرېدونکی حارث خان وایي
لارې بندې کړي دي، خلکو ته تکلیف دی او مریض
غرونو نه د پېښور کارخانو ته کاڼې هم په دې شوقدر لار تېرولی شي. نو په لوی سړک څو د کاڼو ټرکونه هم ولاړ وو. یو ټرک ډرایور امان الله ډېر خپه و او ویلې چې په منونو درانه کاڼي ولاړ ټرک خرابوي.
او خستړي وزاره چاو دی وګو شو دل ترای شو بیل تا ولاړی کدوی سه احتجاج جو پر روډ دی روډ غالي ته یقین کنه نو موسله پازابه
د یاد ګل لړخه د دغه احتجاج کول کو یو مشر غفار شیخ سره می خبره وکړه او ورنمه پختل چې تاسو لارې بندوي خو د انتخاباتو فیصله خو په عدالتونو کې کیږي نو دا څنګه
عدالت خو دی؟ خو خامخ عدالت ته مونږو ته مونږ دا وایو چې دا آرو خلاف او د ډیسټریکټ ریټرن خلاف د دې خلاف د تحقیقات شي چې کایز دوی په پیسو باندې خرشوي مخالف کاندیدټ دي پیسې ورکړي نو بیا د دې خلاف تحقیقات شو کو دي چې مولوي سي نو دوی د دې کړي سي کړي سزا دوی ته ورکړي شي.
د الیکشن کمیشن نه علاوه سکیورټي ادارې هم وایي چې شوقدر ډیره حساسه سیمه ده، ځکه خو په دې موقع د شوقدر پولیس او الیټ فورس غړي هم موجود وو. د شوقدر سرکل د پولیس ڈی ایس پی سجاد حسین سره می خبره وکړه.
دوی ته موږ سکیورټي ورکړو، دوی ته موږ پرایس کړیم، دوی داخله کړی، دوی ته موږ دا وینام کړی چې دوی ته د حالاتو د وجه نه تاسو د شی زر تر زر د کوم څه مسلو نشي ورګي.
او دا سړک نن سهار 8 بجې بند شوی چې لا هم بند وو او دا کوم امکانات هم نصر غندېدل چې ګنې دا سړک خلاص کړی شي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو اوري په دینې زیو کې د هند او پاکستان ترمنس په تعلقاتو کې کشاله زیاتې شوې دي. د دوانو هیوادونو حکومتي چارواکي د یو بل پر ضد سخت بیانونه ورکوي. دا چې د دې موجوده فشار تر شا څه وجوهات دي، د مجید بابر د دې پوښتنې په جواب کې د سیمه ایزو چارو کارپو احمد خټک له مشال ریډیو څخه خبرې کړې دي.
هغه وخت کې حالات نور هم خراب شول کله چې هندوستان کپتانو په سطح باندې چې کوم مذاکرات وو د نائب سکرتر په سطح باندې، هغه مذاکرات چې دی نو هغه ودرول او موقف یې دا اختیار کړو چې د هغه د دورې نه یو ورځ مخکې پاکستان چې کوم په هند کې سفیر وو هغه د کشمیر چې کوم مشران دي د اودیت کانفرنس دا وی سره هغه ملاقات وکړو، دا هغه ملاقات باندې کوو دا فیصله اندو کچې زمونږه هغه نور مذاکرات وکړي کیږي چې تر سمون مذاکرات ته بل طرف سره زمونږه مخالفینو سره دای چې نو خبرې ترې کوي.
ایمل خټک صاحب تاسو سره غړی چې دا په هند کې د نریندر مودی د پاره یو اندرونی سیاسي پوینت سکورینګ دی.
نو سیاسي ګټه به موږ خو دې دوران کې کتا سو ګورای نو د افغانستان په حواله سره پاکستان هم دا الزامونه لګول شروع کړي چې والی پاکستان خاورا د افغانستان خاورا پاکستان خلاف استعمال کی، او بیا تیر کال په دسمبر کې چې کله دا کالج ته خو شو یا غي نه پس چې سمرا غټي پیښو شو نو پاکستان ټول لګی چې د چاته چې د هند یا د هند زنه استخباراتي ارګانونو لاس لري، او د پاکستان خالي چې هغه تیرورو کې جاتوار لرالو چې کله د هند وزیر دفاع دا وی چې د دهشتګردۍ دوالو د پاره به موږ دهشتګردۍ استعمالو، بیا تیرورو کې چې کله نریندر مودی د بنگلاديش تورو کا هغه بنگلاديش دوري دوران هم هغه ډېر داسې خبرو کې چې هغه سره دغه تاوتری خاله نور زیات رالو. دین علاوه په کشمیر کې هم تاسو پته چې تاریخ طالبان آزاد جموں کشمیر او تاریخ او لشکر اسلامي په نوم باندې نوی تنظیمونه راوچت شوي دي، او غي چې دنو التکیزنه علي زله شروع کړی دي. نو دا ټول خبرې دي چې به طرف ته اشاره کوي چې دوه ملکونو مخ کې کېدې شي دا تاوتری خاله نورم دي.
ایمل خټک صاحب مخ کې چې کله به هم د پاکستان او د هند ترمنځ داسې قسمه بیانبازي یا کړکې چراغو نو همیشه به نړیوال قوتونه یا سیمه ایز قوتونه به د دوی ترمنځ د دې فشار د کمولو یو هڅه کوله، هغه هڅه اوس نه ښکاري.
نه هغه څه شته خو په هغه لوړه پیمانه باندې نشته، او دا یې وجم دا ده ټولو کې زیات کوشش به چې د امریکا کول اوس د افغانستان چې دنو د هند سره تعلقات ښه شوي دي، د پاکستان سره تعلقات ښه شوي دي، او هغه ته پته ده چې د دوړو ملکونو حساسیت ده. نو ضروری خبره چې مخکې وروسته په کې امریکا را دانګي خبرو اترو لپاره، ځکه چې هغه دوړو سره ښه تعلقات لري، او بیا که تاسو په تیر ورځو کې د هند سره تعلقات نور هم په دفاعي چارو کې امنیتي چارو کې ډېر مخکې تللي دي. نو لازمي خبره ده چې بین المللي قوتونه دي یا علاقائي قوتونه دي، نو هغه به غواړي چې دا تاوتریخوالی زیات نه شي.
ایمل خټک صاحب تاسو څه غنئ چې دا موجوده فشار د هند او د پاکستان ترمنځ دا صرف تر بیان بازای پورې محدود ده؟
ګوره جی زما په خیال باندې خبره به د بیانونو پورې نه پاتې کیږي، دا خبره به مخکې مزي، خو ما ته نه ښکاري چې دوړو ملکونو مې کې داسې مخ په مخ جنگ وشي. البته دوړو ملکونه به کوشش کوي چې یو بل کمزوري کولو لپاره یو بل والو لپاره هغه خپل پروکسي چې دی نو خپل داسې قوتونه حمایه کړي چې هغه د هغې جنگ چې دی نو وکړي.
د سیمه ایزو چارو لکار کو ایمل خټک سره تاسو ته مشال ریډیو مرکه واوریدله. د شمالي وزیرستان د میر علي د ایده قبیله د خلکو چې دا مهال د خیبر پختونخوا په بنو کې د کډوالۍ ژوند کوي خپل کورونو ته د سورستنولو لپاره د نوم لیکنې لړۍ پیل شوې ده. د یادې ایجنسی پولیټیکل انتظامیه د دغه کار لپاره د یادې قبیلې د لسو مشرانو یوه کمیټه جوړه کړې ده. د کمیټې غړي وایي هڅه کوي چې د 50,000 خلکو د نوم لیکنې پروژه زر تر سره سرته ورسوي. لسیمه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر معلومات لري.
شمالی وزیرستان میرلی تحصیل ایدک قبیله د واپس ستنېدو لپاره اندراج یا نوم لیکنه شروع شوې، چې د هغې لپاره حکومت د ایدک قبیله مشرانو لس رکنی کمیټي جوړه کړې. دغه کمیټي چې ورسره د سکولونو استادان هم دي د ایدک قبیله کډوالو نوم لیکنه کوي. دوی وایي هڅه یې ده چې د روزین وړاندې ایدک قبیله چې قریبا 50,000 پورې آبادی لري نوم لیکنه یې پوره کړي او واپس تانه شي. پولیټیکل انتظامیه دا ځل د نوم لیکنې یا اندراج لپاره د ایده قبیلې خپلو مشرانو ته اختیار ورکړی چې د واپس تانېدو خاندانونو دوی په خپله اندراج او تصدیق وکړي. دای د قبیله نه تعلق لارون کې حضرت علی وای دوی دا واپسی په اعلان او اندراج خوشاله دي او دوی هلته تعلیم او ترقی غواړي.
دا کیمرا ډیسټریشن چې شریدا په دې باندې میر ادا کې کوم چې کیم دا دا ټول خوشحالي او ان شاء الله میشته لور شي میر به ازي امن رو والی او مخ شامیر د حکومت سره زبردست شګړې کړې دي او ان شاء الله انده با میر د خپل ځون دفاع کی سہولیات دا وړي چې زبا خپل په پرایویټ سکول شه ټیچر یې میر سره چې کیم دا تعلیم ډیر لون دے دو چې دا مخ شروړې شي چې د فیوچر چې کیم دا شاندار وي او ان شاء الله میر په شه طریقه باندې هسپتالی نه او سکولی نه او ازي وی چې میر خپل ورکه ته تعلیم ور کی چې دا میش کی حالات تی جدام ایکسچینج کی
د امیر علی تحصیل خدی کلی اوسیدون کې خدام الدین وای دولت باید د امیر علی تحصیل نورو کډوالو د واپس ستنېدو لپاره هم زر تر زره طریقه کار جوړ کړي.
کوم رجسٹریشن شریدا په دې باندې میز ډیر خوشی او میز نه لګا د خوشی غار پکی او میز د مطالبه د ونه چې د کده ادا کې کوم خو د آزاد کړو میز ته لګا خپل وطن آزاد کچې میز په خوشحالي سره لورشي پر امن نوی وزیرستان ته چې میز لورشي.
ملک نظر چې د ایده کډوالو اندراج لس رکنی کمیټه غړي دي مشال ریډیو ته وویل درې ځایونو باندې نوملیکنه شروع کړي او هڅه کوي چې زر تر زره دغه نوملیکنه پوره کړي.
دا درې درې نیم زره میزه ورته دا هاکي اندراج میز دا کوشش تا چې رام مختار اوغلیه دو ډیره سخته ګرمي دو چې میز در لوړ شي.
دا یادونه ده چې د قبیله شمالي وزیرستان کې د عملیاتو شروع کېدو په وخت هم سیما کې د خپل خاورې امنیت ساتلو په بنیاد پاتې و خو وروسته بیا دوی هم د سیمې وایستل شول او میر علی تحصیل دا وړو دغه اوله قبیله ده چې واپس واستانیږي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په بلوچستان او په ځانګړي توګه مرکزی خارکوټه کې په دې وروستیو کې هدفي وژنې بیا زیاتې شوې دي. په دې هدفي وژنو کې زیاتره د هزاره ټولنې غړي په نښه کیږي. هغوی وایي حکومت د دوی امنیت وساتي او حکومتي چارواکي بیا وایي چې په دې پیښو کې بهرني لاسوهنه ده. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د هدفي وژنو تازه پیښه د تیر یک شنبه په ورځ وسوا چې لږ تر لږه 15 کسان پکې وژل شو. په دې پیښه کې وژل شوي 15 واړه کسان له شی مسلک سره اړه لرونکي هزاره ټولنې غړي وو کوم چې په بیا بیا په داسې پیښو کې په نښه شوي دي. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي تر دې یاد پیښه وروسته وویل چې په هدفي وژنو کې لاس لرونکي کسان یې نیولي دي. د ویل په بلوچستان کې د تاوتریخوالي په پیښو کې د بهرنیو استخباراتو لاس دی. خو د هزاره ډیموکراتیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره دا نه مني چې ګواکې د دوی په وژنو کې دي د بهرنیو استخباراتو لاس وي. دی وایي کومې مذهبي ډلې چې د دوی په وژنو کې لاس لري هغوی نه یوازې په کوټه کې دي بلکې په ډاګه د شیعه ټولنې پر ضد ویناګانې هم کوي. عبدالخالق هزاره وویل
ہم کیوں کسی اور کے اوپر بلیم کر لے میں بالکل اب کسی اور کے اوپر بلیم نہیں کروں گا
منگول پنور خلق تورونا ولگو زب بالکل پر بلچا تورونا لگم او هغه هم په ځانګړي توګه په کوټه کې د کیدونکو هدفي وجنو پاړه هغه ځکه چې په کوټه کې ځینی داسې قوتونه شته چې هم پر فیسبوک ویناګان خبروي هم د کوټه د خار په بچا خان چوک منان چوک د وزیر اعلی او گورنر لکور سره پډا غوي چې هزارګان مونږ وجنو.
عبدالخالق هزاره زیاته کړه چې د پاکستان استخباراتي ادارې دومره کمزوري نه دي چې د کوټې غونډې په وړکوټي شار کې دي هدفي وژونکي ونه نیسي. اوس پښتنه دا ده چې د بلوچستان حکومت د داسې کسانو یا ډلو د مخنیوي لپاره څه کوي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر رحیم زیارتوال مشال راډیو ته وویل چې دوی هم په سیاسي او هم په حکومتي توګه د هر ډول ترهګرۍ مخالف دي. دوی وویل د حکومت لخوا امنیتي او استخباراتي ادارو ته ویل شوی دي چې په کوټه کې دي کیدونکو هدفي وژنو په اړه رپورت وړاندې کړي. دوی وویل
زموږ په صوبه کې چې دا کم کار روان دی د دې کار په حواله باندې موږ ډېر په سختي سره دیواره هدایت ګورنمنت په توګه ورته کړی دي چې په دې کې به لا انفورسمنت ایجنسیانې ډېر کوټلي ګامونه اخلي او سپیشلی به دغه کار کوي چې دا کم څوک د انټیلیجنس کم نظام دی د دې نظام دننه دا خلک ولې په دې کامیاب شي چې هغه راشي داسې ټارګټ کلینګ وکړي او بیا دوی ووځي.
د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي خبریال او شنونکي شهزاده ذوالفقار وای د کوټي شهر داسې نه دی چې د امنیتي او استخباراتي ادارو تر وس دی وتلې وي. د ویل داسې ښکاری چې په شهر کې د امنیت ساتلو لپاره د امنیتي او استخباراتي ادارو ترمنځ د همکارۍ پر اساس اغیزمن پلانونه نشته. د زیاتکړه
د پولیس یو رول وی په شار کې او په سوسایټي کې هغه خبر دی ایس ایچ او خبر دی چې کم علاقہ کې چې دی سره روان دي سند روان واقع اوسو درې میاس بعد بالکل مجدا کنسیشن ور کولې سو پولیس تا ایف سی تا جو ډیر وخت درې میاس بعد رالې یو پله پسه چې دا دغه وکی 12000 پولیس والا دا کوټ کې بستا نو هغه دا 8 پوینټ لس پوینټ شل پوینټ دا کور کول نسی.
د یادونه وردا چې په بلوچستان کې لکلونو راهسي هدفي وجنې او د ترهګرۍ نور پیښې دوام لري، په کوم کې چې تر اوسه په سوونه کسان وژل شوي دي چې زیاتره یې هزاره ګان دي. د پیپلز ګوند په مشرۍ کې د صوبې تیر حکومت هم د گورنر فراج له دې کبله بدل شوی و چې په پرله پسې توګه په کوټه کې پر هزاره ګانو خونړي بریدونه شوي وو.
تاسو ته بوریوال کاکړ رپورټ واورېدلو. د ماسپښین درې نیمې بجې وشوې. لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
د پېښور په حیات آباد کې نن یو ځانمرګي برید و پولیسو او یو بام وګړی وشړی دی. د پېښور پولیسو چارواکو ندیم مشال لیډو ته وویل چې نن سهار د فرنټیر ریزرو پولیسو مشر ملک طارق له کوره دفتر ته روان و چې موټر سایکل سره ورباندې برید وکړ. په دې برید کې دی زخمي هم شو. پولیس وایي د بلوچستان په پلازمینه کوټه کې نامعلوم وسلوالو څلور پولیس والا وژلي دي. د کوټه پولیسي چارواکي د نن خبرو په شرط مشال لیډو ټول چې پېښنه خرمه شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم ویلي په بلوچستان سیند او خیبر پښتونخوا کې به هم موټر دی جوړې شي. نن په اسلام آباد کې د مالي کال 2015-16 د بجټ په اړه قومي اسمبلي کې د نامعلوم نواشرو 20% کاشغر کوادر اقتصادي رفتاري په لټ کې چې بلوچستان او خیبر پښتونخوا تېرېدونکي لارې لپاره 1.5 خبر مختص کړي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا په رسمي ډول د سولې د مذاکراتو د شر په لټه غوښتنه کړې ده. د دې شورا مشر عبدالرحیم مجاهد عبدالحکیم مجاهد مشاوري ټول په افغان حکومت وسوال طالبان مخامخ خبرې پیل کړې. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي وایي چې افغان حکومت باید د فساد او کرپشن په ضد عالمي اقدام وکړي. مایکن نلیبن نن له اداري فساد سره د مبارزې په اړه کانفرنس وویل چې افغان چارواکو له دغې پدیدې سره د مبارزې لپاره جدي اراده ښودلې او اوس باید خپلې ژمنې عملي کړي. د استرالیا لومړي وزیر ټونی ابټ د ایشیا پیسفیک له هیوادونو وپوښتي چې د جهادي ډلو پر ضد مبارزه وکړي. د زیاته کړه چې دغه ډلې د ټولې سیمې امنیت ته ګواښ دی. د بهرنیو بارونو چارو وزارت پرون په دې هیواد کې د عراق سفیر راغوښتي او هغه ته د یوه مناسبې شیا ډلې په اړه چې کورونا په عراق کې روزنه ورکول کېږي خپل احتجاج خوشیو احتجاجي لیک ورکړی. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف په نړۍ کې د مذهبي سفترزۍ پر ضد د ګډې مبارزې غږ کړی دی.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريالې رابیا اکرم خان نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سي دي.
اکسپریس رسپانه خبرې درې کلی کې خیبر پښتونخوا کې په مقامی انتخاباتو کې بدنظمۍ، دھاندلې او انتخابات کلدم ګرځولو په اړه خبرې روانې دي، خو بیا الیکشن کولو په اړه خبرې کوونکي د دینه به خبرې دي چې انتخابات کولو کې څومره مشکلات وي. ادارې وایي هم دغه وجه ده چې چیف الیکشن کمشنر مقامی انتخابات بیا کولو په اړه د پاکستان تحریک انصاف مشر په بیان د غصې اظهار کړی او ویلي دي چې انتخابات بیا کول د ماشومانو لوبې نه دي، د بیا الیکشن کوونکو علاج به کیږي. ادارې په وینا پاکستان تحریک انصاف په شمول پنځه سیاسي ګوندونو خیبر پښتونخوا مقامی انتخابات په اړه ویلي وو چې داندې پکې شوې ده او بیا مقامی انتخابات کولو باندې د دوی اتفاق هم شوی وو، خو موجوده تناظر کې ټول سیاسي ګوندونو له د سیاسي بصیرت مظاهره کول پکار ده او دا خبره صحیح ده چې بیا الیکشن کول د ماشومانو لوبې نه دي. پکار ده چې د حالاتو په تناظر کې صحیح اقدامات وچت کړی شي او آئینی او قانوني تقاضو خیال وساتل شي. هم په دې موضوع جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا کې مقامی انتخابات نه صرف متنازع شو بلکې دا معاملې ورس په ورس دت اختیاروي. حکومت مفاد په لړ کې خبرداوی چې حکومت او اپوزیشن دواړه الیکشن کمیشن ته د داندې د تحقیقاتو پوره موقع ورکړي او په دې عمل کې پوره تعاون وکړي. مشرق رسپان خپل ادارې کې لیکي د پېښور په حیات آباد کې په یو ورځ د دوه گاډو چټولو او د سړکونو په وارداتونو کې اضافي اولس پریشانه کړي دي. د حیات آباد اوسیدونکو د حکومت نه سوال کوي چې صوبایي حکومت حیات آباد کې د امن او امان صورتحال بهتره او د خلکو تحفظ لپاره د کم خصوصي فورس جوړولو باور ورکړي وو، په هغه کې تر اوسه پورې ولې پرمختګ ونه شو. اداره وای حیات آباد کې د پولیسو گشت د نش په برابر دی. د شن پټانو کې د پولیسو موبایل او د موټر سایکل د سی په سړکونو هم نخکاری. اداره زیاته وی د دلچسپې خبره ده چې د کوم خلکو لخوا د حیات آباد په حالاتو د تشویش اظهار شوی دی. اغه خپل وختونو کې په اعلی حدو پاتې شوی دی. نو کدوی په خپل دور کې په دې مسلو توجه ورکړې وي، نو نن به د نورو نه مطالبه نه کولې. دا د موجوده اعلی چارواکو لپاره د فکر مقام دی چې په اعلی حدو د کار کولو نه باوجود کدوی په دې مسلو توجه ورنکړه، نو ممکنه ده چې سبا دوی هم د نورو نه سوالونه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز رسپانه لیکي په پاکستان کې تیر ورځ یو قیدی آفتاب بادر مسیح ته پانسي ورکړل شو. د بشري حقوقو ادارو د دې پانسي غندنه کړې ده، ویل دي چې د جرم کولو په وخت آفتاب بادر عمر کم وو. بلخو اسوسییټډ پریس په یو مقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې د ادم برداشت او ټولنیز توپیر له وجې زیاتره سکه کورنۍ سیمې پریښودلو ته اړ شوې دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته نیساجمل وړاندې کوي.
ټایمز رسپانې په پاکستان کې د پانسیانو په اړه لیکلي دي چې د پېښور په آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د پاکستان حکومتي مشرانو مختلفو قیدیانو ته پانسیانې ورکول پیل کړي دي. مقاله لیکي لاغ وروسته تر اوسه شاوخوا 150 کسانو ته پانسیانې ورکړل شوې دي. ټایمز د یو قیدی آفتاب بهادر په اړه زیاتوي چې نوموړی د تیرو شاوخوا 30 کلونو راهیسې د مرګ د سزا لپاره په قطار کې ولاړ و چې پرون ورته کوټ لکپت جیل کې پانسی ورکړل شوه. آفتاب بهادر مسیتا په 1992 کال کې د دریو تنو د قتل په تور د مرګ سزا اورول شوی و. له دې وړاندې د بشري حقوقو یو اداري ریپریو مشره مایا فویا ویلي وو چې آفتاب بهادر ډیر په کم عمر کې نیول شوی و، نو باید د ده او دغه سي د نورو کسانو د مرګ سزاګانې دي په فوري توګه ځنډول شي. بلخوا د لاور خار د جیل یو چارواکي ویلي دي بهادر پرون سهار له پانسي نه مخکې جړل او ویلي چې بېګناه دی او په زندان کې د خپلې بېګناهۍ لپاره مقالې هم لیکلي دي. دغه سي پرنسار د پنجاب صوبې په ساحیوال او فیصل آباد په جیلونو کې هم دوه کسانو ته پانسي ورکړل شوه. یو بل قیدی شفقت حسین چې ورته د پانسي سزا اورول شوې ده، وکیلان یې وایي د شفقت حسین عمر هغه وخت 15 کاله و چې په پولیسو د یو تن د وژنې د اعتراف لپاره فشار اچولی و. په شفقت حسین د یو وکلن ماشوم د وژنې تور د حکومت د ګل په ورځ په څلورم ځل دغه پانسي وځنډوله. بلخوا اسوسییټډ پریس لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې زیاتره سکان وایي چې د ادم برداشت او نسلي توپیر له وجې ډېری کورنۍ سیمه پرېښودو ته اړ شوي دي. په دا هېواد کې د سکانو په آبادۍ کې ډېر په تیزۍ سره کمی راغلی دی. مقاله لیکي د سکانو د مشرانو په حواله په افغانستان کې په 1990 لسیزه کې د سکانو آبادي د 1,00,000 زیاته وه، خو اوس د دوی نفوس تر 2,500 پورې راکم شوی دی. په افغانستان کې یو 30 کلن سکھ چرن سنگھ وایي که حالات بدل نه شول نو سکان په دا هېواد کې نور د اوسېدو جوګه نه دي، او که چېرته څوک پکې بیا هم پاتې شول نو هغه به هغه خلک وي چې د سیمې پرېښودو وس نه لري. د چرن سنگھ کورنۍ د پکتیا په ګردیز ولسوالۍ کې د تیرو شاوخوا 1400 کالونو راهیسې ژوند تیروي. پخوا د هغه د کورنۍ سړي مالداره تاجران وو او د ځمکو مالکان وو. د افغانستان د کورنۍ جګړې پر مهال د افغانانو د اقلیتونو اړخته نسلي او مذهبي برداشت کم شو، او په 1996 کال کې طالبانو واک ته د راتللو وروسته عدم برداشت یو دولتي پالیسي جوړه شوه. اسوسییټډ پریس د بشري حقوقو یوې کارکونکي هنریار په حواله لیکي د اقلیتونو په عیني توګه د تحفظ باوجود افغانستان حکومت او د عدلي چارواکو د دې مسالې حل کولو لپاره هیڅ زیات نه دي کړي. نوموړي وایي چې په افغان ټولنه کې ټولنیز توپیر او د دویمې درجې حیثیت له وجې سکان افغانستان پرېږدي. هنریار زیاتوي کله یې چې هم د ناروا سلوک په اړه حکومت ته شکایت کړی دی، زیاتره هغې له پامه غورځولي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې په امریکا یو لسمشر بارک اوباما نیوکه کیږي چې د عراق په اړه تګلاره ناکامه شوې ده، داسې تمه کیږي چې نوموړي به ډېر ژر په عراق کې د خپلو ځواکونو د شمیر زیاتولو امر وکړي. په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ځینو برخو قبضې د ولسمشر بارک اوباما د انتظامي هغه تګلاره مشکوکه کړي چې زیاته تکیه پر هوایي بمبار او په عراقي ځمکني ځواکونو ده. د مشال ریډیو د انګریزي څانګې رپورټ عبدالحی کاکړ تاسو ته دروي.
وایټ هاوس د سې شنبې په ورځ ویلي امریکا به د عراقي ځواکونو د مرستې لپاره هغه هیواد ته زر نور پوځي روزونکي او سلاکاران ولېږي. د نوو پوځیانو د ځای پر ځای کولو لپاره اوباما انتظامیه په پام کې لري چې په انبار صوبه کې چې پکې وسوالې ډلې میشتې دي یوه پوځي اډه جوړه کړي. سربېره پر دې چې پر اوباما انتظامیه نیوکه کېږي چې د عراق تګلارې د اسلامي اروپا لخوا د سیمو د نیولو د بهیر په مخنیولو کې پاتې راغلي. چارواکي وایي چې په مناسب اندازه د فوجیانو د شمیر زیاتول شاید د اوباما انتظامی لپاره یو شل هروي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې په دې نږدو کې د عراق رمادي او شام پالمیرا سیمې ونیولې. د اروپا پر ضد د اوباما انتظامی تګلاره پر هوایی بمبار او پر مځکني عراقي ځواکونو ولاړه ده. د ریپبلیکن ګوند د ولسمشري امیدوار ریک پیری ویلي چې دا د مشرتابه ناکامي ده او که چرته دی د ټولو ځواکونو قومندان وای نو له پوځي مشرتابه سره به په ګډه په نه میاشتو کې داسې یو تګلاره جوړه کړې وای چې له مخې به یې اسلامي دولت وسلواله ډله دړې وړې سوې وه. خو د پینټاګان ویاند کرنل سټیون وارن ویلي چې دوی ژمن دي چې د عراق ځواکونه به روزي. دا ځکه چې د ده په وینا هغه ځواکونه چې امریکا وار له مخه روزلي هغو ډېره ښه کارکردګي ښودلې ده. دا وخت په عراق کې 3000 روزونکي او سلاکاران میشت دي. خو اوس اوباما انتظامیه غواړي چې امریکایي ځواکونه رضاکاره سنیان هم وروزي. دا شان امریکا به د عراق مرکزي حکومت له لارې وسلې ویشي.
دا وو عبدالحی کاکړ تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوریدونکو. د مشال ریډیو په منځنۍ سپکې تکنیکی ستونزه دا چې ډېر زر به هوار شي خو تاسو کولی شئ زموږ نشریات په لنډو سپو واورې. مشال ریډیو هر ورځ سهار له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه لنډو سپو خبريږي. لنډې سپې دي 2013 15300 او 15300 کیلو هرتز.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
دا مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. اوس ور را رسیدلې دی د هفتوار پروګرام روخانه مستقبل. د روخانه مستقبل په خبرونه کې درته وخت په وخت په بیلابیلو هیوادونو کې د مفت تعلیم یعنی وظیفو په حق لا معلومات درکو. دا ور پکې په فرانس کې د اعلی تعلیم په اړه تفصیل اوریدلی شئ. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زمونږ همکار منور شاه تیاروي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شانه کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. سیرون کې وایي که څه هم په نوي دور کې ځوانانو ته یو شمیر نوې مسلې مخې ته راغلي خو دوی داسې وسایلو ته هم لاسرسی لري چې د پخوا برعکس په لږ وخت کې د نړۍ د ګوټ ګوټ نه ډېر معلومات ترلاسه کولی شي او په نتیجه کې یې ځان لپاره د اعلی زده کړو او کار روزګار موقع هم لټولی شي. دا هر څه د کمپیوټر او انټرنیټ د لارې ممکن شوی خو پکې بنیادی شرط دا دی چې ځوانان دا وسیله د فضول او ابس استعمال پر ځای په خپل ګټه وکاروي. ځکه چې امریکا، یورپ او د نړۍ ګڼ شمیر نور پرمختللي هیوادونه د پښتنو ځوانانو لپاره د تعلیم ډېرې ښې او وړیا موقع لري خو لټون غواړي. د دې هفته په خبرونه کې به په فرانس کې د اعلی زده کړو په حق لا معلومات اورئ. ممتاز خان چې د خیبر پښتونخوا نو خار ضلع سره تعلق لري او په فرانس کې یې ایم ایس یعنی د ماسټرۍ زده کړې سرته رسولي د خپل تعلیمي سفر په حق لوای.
ما اف ایس سی کالج چورته وی اف ایس سی دو دولسم نو ما هغه په پری انجینیرینګ کې کړو. بیا ما فیصل آباد نه اګریکلچرل انجینیرینګ وکړو. نو اګریکلچرل انجینیرینګ جنرالي آنر وی یعنی سلور کالج وی د دولسم نه روس تکي سلور کال نور سبق وی نو یعنی شپاړسم برابر وی خودل تک ورته بچلر وای په ټول پاکستان کې وای ته بچلر وای. نو هغه ما کو عین روسته بس ما خپل سلف سرچ کولو عین روسته اکثره د فرانس یونیورسيټانو د یورپ یونیورسيټانو ته ویب سایټونو ته بتللم. ما یې ویب سایټونو ما کتل لای سره ما کمیونیکیشن کو ایمیل په تر باندې نو بس چانس ملو شو. بیا زدل تکرالم ماستر ته ماستر زما په انوایرنمنټل ساينسز باندې دي یعنی دا د ماحول آلودگی څنګه ختمي دا غي پولوشن څنګه جوړيږي. نو په هغه فیلډ کې زما ماستر سټډیز هم تقریبا ختم شو.
نو مولینا مو پختلی زیاتره ځوانان کوشش کوي چې د اعلی زده کړو لپاره امریکا ته لاړ شي. فرانسې څنګه خوښ کړو دی وای.
فرانس مې زکه خوښ شو چې ما ته وګي چانس ملو شو. کني هر ملک چې د مونږ پاکستان نه باروزو هر ملک چې مونږ زو او مونږ ته په فری مفته باندې سبق ملاويږي نو مونږ چې ارزه تلار شو مونږ لپاره خده مونږ ته چانس دی مونږ باید. او د ټول مهمه خبره خدای دې چې مونږ کوم فیلډ کې سبق وایو او هغه فیلډ کې موږ ته داخله ملاو شي، دا ډیره مهمه ده. نو زما آپشن، زما انتخاب او زما ټاکنم همدا انوایرمنټل سره ریلیټډ سبجیکټ وو. هغه په فرانس کې راته چانس ملاو شو، بس بیا زه رالم او په خیر مې ختم کړ.
ممتاز خان وایي زیاتره ځوانان کالجونو او یونیورسټو ته ځي، خو ځان لپاره په مستقبل کې کوم لوی مقصد نه ټاکي، یعنی دا نه ګوري چې کومه برخه کې ورته زده کړې پکار دي، دا هغې لپاره چیرته تګ ضروري دی او دا به څنګه ممکن شي.
دا معلومات دي ته بالکل وینه دي، ما د روزانه چې څه کوي بس مغې سره پښتو کې مونږ وایو بس ور سره راکاږو به، نو دا ډیره لویه ناکامي ده زمونږ د پښتنو. نو ما چې څه وخت په کالج کې سبق ویلي، نو ما سره د خپل یونیورسټي پلانینګ موجود و چې زه به یونیورسټي کې څه داخله کوم. نو ما ځان ته مخکې نه آپشنونه ټاکلي وو، ما ته خپل انتخابونه موجود وو چې مثلا زه به سیول انجینیرینګ ته ځم، زه به اګریکلچرل انجینیرینګ ته ځم، زه به بل انجینیرینګ ته ځم. نو هغې دپاره چې ما څنګه ټاکل کړي وو، نو هغې دپاره ما ورته سټرګل هم کول، کوششونه مې هم کولو، محنت مې هم ورته کولو. محنت دا نه چې یوازې سبق یادول، دا مې هم کولو چې مثلا دا انجینیرینګ په کوم یونیورسټي کې دی، هغې څه داخلي ضرورت څه دی، هغې مونږ غواړي څه، او هغې ته به زه څنګه برابروم، داخلي وخت کې څه وخت دی، فیس یې څومره دی، زما کور هغه فیس ورکولی شي نه شي ورکولی، زه کلته لاړ شم، زه به هاسټل کې اوسېږم، زه به چېرته اوسېږم. دا هغه خبرې دي چې یو سټوډنټ لپاره ډېر ضرور دي.
نوموړی زیاتوي چې د یورپ اکثره یونیورسټۍ د اعلی زده کړو لپاره وظیفه ورکوي، خو دې لړکې لټون په کار وي او هغوی ته خپل مقصد او پیغام رسول ډیر اهمیت لري.
یای چې کوم اډمیشن اعلان کوي، نو ای وای چې په دې کې سکالرشپ هم شته. نو ما به یونیورسټۍ ته اپلای وکړه او بیا به مورتوی چې زه غواړم، زه غریب یم، ماته په سکالرشپ داخله راکا. نو داسې کېږي چې ما په شل دیرش یونیورسټیانو ته داسې اپلای کړی وي، ځینو به زه اکسپټ کړم، ماته به ویلي چې پیسې در سره نشته، مونږ پیسې نشو ورکولی، ستا ته خپلې پیسې پیدا کا، د هغې داخله خپله ورکا. ځینو به راته داسې هم ویلي چې نیمه داخله ته ورکا، نیمه به مونږ ستا ورکو. لکه ای ګوري چې د یو کس یو سټوډنټ څومره لیاقت دی، د هغې سټوډنټ څومره دلچسپي ده دې سره، هغې یو خپله کرایټیریا وي، د هغې کرایټیریا په بیس باندې ما ته دلته داسې داخلې ملاو شوي دي چې مثلا زه به پیسې په خپله ورکوم، ما ته سکالرشپ به نه راکول کېدو، بیا به ما هغه ریفیوز کوم او چې یاره ما سره پیسې نشته نو نشم کولی. داسې هم راته ملاو شوي چې راته ویلي داخله ستا ټوله فری ده، خپله خرچه په خپله وکړه. او داسې هم راته ملاو شوي دي چې نیم فیس به ته ورکې، نیم به مونږ ورکوو. خو دا اخرنی سکالرشپ داسې و چې ماته ملاو شو، یو اپرچونیټي وه، یا زما سټرګل و، ما خپل محنت کړی دی او سلمې نه ده بیللي، نو ماته مکمل فری داخله وه او فری سبق و اوسېدل ارسه.
ممتاز خان وایي په فرانس کې د اعلی تعلیم لپاره د انګریزي ژبې امتحان پاس کول بنیادي شرط دی. د دې تر څنګه که څوک د فرانس ژبه یعنی فرینچ زده کړي، هغوی ته لا نورې موقع ملاویږي.
فرانس کې اکثره سبقونه چې دي، ټول سبقونه تقریبا اویا فیصد پورې هغوی سبقونه چې دي په فرانس لینگویج کې دي، فرینچ لینگویج ورته وایي، 30% داسې دي چې په انګلیش لیول باندې دي. خو ماستر کې پښتون د پېښور نه د چرسي مردان یا د سیمې ناراضي، نو ماستر لیول باندې مونږ کولای شو چې انګلیش لیول، انګلیش په ژبه باندې دلته کې ماستر سبقونه پیدا کړو، کا ماستر په انجینیرینګ کې وي، کا میډیکل کې وي، کا پولیټیکل ساينس کې وي، کا نور فیلډونو کې وي. یو کس کا یونیورسٹی نه هلته فارغ شي او یو کال هلته ټایم ورکي، نو فرینچ لینگویج به هم زده کړي او په یو کال کې د سکالرشپ هم پیدا کولی شي. انټرنیټ سرچنګ یا دلته کې چې کوم فرانس کې سټوډنټس دي، ای سره رابطه وکړي، ای خوشحالیږي، ای دا ښه کار ګڼي. نو ریکوایرمنټ ستا دي دلته کې فرینچ لینگویج باندې سبق وي، نو فرینچ به دې زده وي، که په انګلیش لینگویج باندې وي نو انګلیش لینگویج هغه آیلټس به دې کړی وي. نو دا آینه وروسته کوم یونیورسټی ته چې ته اپلای کړې، هغه الته خپل ایمیل ورکړی وي، هغه د انټرنیشنل سټوډنټس ډپارټمنټ وي، سټوډنټس چورته ایمیل وکړي، نو هغه ډایرکټ ورته وایي چې دا سیس په کار دی، ستا ډاکومېنټس په کار دي، ستا دا په کار دي.
نوموړی وایي د انټرنیټ له وجې رابطه کاری ډیره اسانه شوې، زده کوونکي او یونیورسټي د داخلي په عمل کې زیاتره انټرنیټ استعمالوي او دا راز په لږ وخت کې دا سلسله مکمل کیږي.
ایستانه ډاکومېنټس وغواړي، ستاسو ټول ارسه ګوري، بیا انټرویو سکایپ انټرویو اخلي. سکایپ انټرویو کې ای صرف ګوري چې د الک څومره میچ ور دی، هغه څومره د انټرنیشنل انوایرمنټ سره واقف دی. انټرنیشنل انوایرمنټ هیڅ اتم نه دی معلوم. فرض کړه یو فرانس والا نه کوم د پښتنو یا د پاکستان معلومات والو، ایته په پاکستان معلومات نه وي. هاي څه کې دا ډیر خودي خډیر چالاک کسان دي، ای انټرنیټ ته کې د پاکستان ټول معلومات دوه غنټو کې یادای او تا ته وایي چې بس پاکستان کې دا سیز دی. نو دا سم ګرانه خبره نه ده. یو پښتون کولای شي چې انټرنیټ کې کینی د فرانس باره کې ټول معلومات والی. په سکایپ انټرویو کې ای تاسو نه صرف دا غواړي چې فرانس څنګه دی، فرانس ست خوښې، فرانس کې بتل ته څنګه وخت تیر کی، دا خلک سره واقف یې نه واقف، آسان انټرویو وي.
ممتاز خان وایي چې یونیورسيټي یو تن ته داخله ورکړي نو د ویزې لپاره هم ورته تنظیم برابروي، خو دې کې د ایجنټانو او نورو د غراز ایجنسیو نه ځان ساتل پکار دي، بلکې پکار دي چې نیخ په نیغه د فرانس د کنسولیټ یا امبیسی سره رابطه وشي.
دا اخیستلم ډیر آسان کار دی چې کله په فرانس کې یونیورسيټي یو سټوډنټ ته اډمیشن ورکړي، هغه یو اډمیشن لیټر ورکړي، اغه اډمیشن لیټر دی خپل فارن منسٹری ته یا وزارت خارجه چورته وي، ا لیټر استي چې دا کس دلته کې مونږه داخل کو، اغه ایم بی سی وزارت خارجه د پاکستان ایم بی سی ته لیټر لګي چې دی کس کې ویزا اخیسته، نو دی کس ته سہولت ورکړي چې دا کس راشي دلته کې سبق ته.
نو موړې وای چې کوم په انټرنیټ هم داسې خلک شته چې دوکې کوي، نو په کار دي چې د داخلي د معلوماتو د لټون په وخت یو تن باوري معلوماتو ته ځان ورسوي.
خو خبره خدا ده چې یو کس کچرته یو داخله کول غواړي په انټرنیټ کې د کیمپس فرانس، کیمپس یعنی یونیورسيټي کیمپس، سی ای ایم پی یو ایس او ورسره خطه اف ار ای ان سی ای فرانس، کیمپس فرانس دا په فرانس ژبه کې دی، انګلیش ژبه کې دی، دا ویب سایټ دی ته چې لاړ شي هلته کم کم ځای کې داخلي دي، یا ګوګل ته لاړ شي او وایي چې مثلا ماسټر ان انجینیرینګ اوګوري ان فرانس، ماسټر ان پولیټیکل ساينس ان فرانس، ماسټر ان سوشالوجي ان فرانس، ګوګل کې سرچ کی هغه یونیورسيټیانې تاسو ته په ګوګل کې راځي، هغه یونیورسيټي ویب سایټ ته لاړ شه، هلته د هغه انټرنیشنل آفیس ایمیل ورکړي وي.
ممتاز خان زیاتوی چې په فرانس کې د زده کړو پر مهال د معمولی کار روزګار مقاهم ملاويږي، او کبیا کوم تن فرنچ جبه زده کړی وي نو هغه په کې نور هم کامیاب وي. نو موري په فرانس کې خپل ماستری سرته رسولې او اوس د ډاکټري یعنی پی ایچ ډی د داخلي ترڅنګ ځانته کار هم لټوي. دلته اخلوی ولنډ دمه او د دمه نه پس به هم دې موضوع ته دوام ورکو. مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې درته د ځل په فرانس کې د اعلی تعلیم په حق له معلومات درکو.
د افغانستان سره تعلق لرونکي ځوانان صلاح الدین او ریاض درمل چې دا مهال په فرانس کې اعلی زده کړې کوي، اول د افغانستان لپاره په ځانګړي نشستونو پاکستان ته په ماحولیاتو کې د زده کړې لپاره تللي چې پکې صلاح الدین د فیصل آباد یونیورسيټي او ریاض درمل د پېښور یونیورسيټي نه سوارلسم یعنی بیچلر کړی دی. صلاح الدین نه مو پوښتلي چې فرانس کې وظیفه یا سکالرشپ څنګه ترلاسه کېدلی شي. نوموړی وایي
فرانسې سفارت هر کال لزګونه بورسونه د خپل سفارت له خوا اعلانوي، او هغه د لپاره تقریبا اتیا بیا پورې دولتي کارمندان یا عام محصلین چې فارغ شوي د لیسانس د کړې کړي وي هغه عریضه کوي، او وروسته د عریضه هغه اسناد ارزیابي کیږي، وروسته د ارزیابي کېدو پروسی تیریږي، د پروسی نه تیریږي چې د بیلګې په ډول چې د آیلتس ټیسټ نوم ریګوري، همدارنګه دغه محصلینو په فرانس کې د زینو پانتونونو سره د داخلي لپاره اړیکې نیولې وي، هغه عریضه قتل کیږي چې تر کومه حده پرمختللې دي، نو دغه ټولې پروسې په نظر کې نیول سره اخري یو ایوالویشن یا کره کتنه د سفارت لخوا کیږي، او وروستۍ نهایي لیست د فرانسې سفارت نه نهایي کیږي او پروسې پرمخ ځي.
په دې پوښتنه چې آیا فرانس کې د اعلی زده کړو لپاره د عمل یوازې د دغه هیواد حکومت او سفارت تر سره کوي، او کنا د لړ کې د افغانستان حکومت هم سګامونه پورته کوي. ریاض درمل وای
د بورسونو پروسه د فرانسې سفارت لخوا په مخلول کېږي، د افغانستان د تحصیلاتي عالی یو هیات راځي کله چې د محصلین اخیری سټریپ تورسیږي او د دوی اخیری انټرویو وي، په دې کې هغه حضور لري، او هغه هم د محصلین د افغانستان د دولت د پالیسۍ مطابق یو څه پوښتنې کوي، او د دوی اخیری جواب د محصل په سلیکټ کېدلو کې یا د هغه په انتخابېدلو کې رول لوبوي.
بلخوا صلاح الدین وای په فرانس کې افغان زده کوونکو لپاره په بیلابیلو سانګو کې د اعلی تعلیم وظیفه یا سکالرشپونه ورکول کیږي.
عموما د پرمختیایي پروګرامونه چې د فرانسې کې نن سبا د زده کړو لاندې دي، نو په هغه کې د انجینری څانګې، د زراعت څانګه چې افغانستان ته ډیر ضرورت ده، او په خاصه توګه د سفارت لخوا داسې تصمیم نیول کیږي چې افغانستان ته په کومو څانګو کې ډیر ضرورت ده او په کومو څانګو کې هغه محصول ډیر ښه کار کولای شي. دلته بیا نو عموما زراعت څانګه، د محیط زیست څانګه، د طب څانګه، خصوصا چې پبلک هیلت څانګه کې د دغه اړخونو برسونه ورکول کیږي. همدارنګه د فرانسې د ادب لغت زده کونی کوم برسونه شته.
د ریاض درمل نمو پوښتل چې د یوې وظیفې یا بورس ترلاسه کولو لپاره څومره مهنت پکار دی، یعنی کوم ډول زده کونکي دا سکالرشپ ترلاسه کولی شي.
بورسونه خو عموما طبي خبره ده، بورسونه مفت وي، د مفت بورسونو لپاره یا د مفت چانسونو لپاره مقابله ډیره وي. زیاتره محصلین راځي او خپل درخواستونه جمع کوي، نو بده کې تبندوی کوشش کوي چې هغه محصلین چې ممتاز درجه ولري او هغه د خپل د تحصیلي ډګر کې خرول لوبولوي، خینو مری اخستوي، هغه دوی سره کې خودلی برسیر هغه محصلین چې ټولنیز ژوند ته پام کړی وي او د ټولنې په خېګنه کې او د ټولنې بسای کول کی رول لو بولای دغه په نظر کې نیول کی او د دوی خپل د کمیونیکیشن سکلز ته هم کتل کی چې هغه ماسلین چې خه سکلز ولري او کولای شي ټولنه کې پراتلونکي کې په خپل بخش کې خرول ولو به هغه ماسلین په نظر کې نیول کیږي او تدابیر سر کول کیږي.
نو موړه زیاتوي چې یو تن ک بیدار وي او د مخ کې تللو لپاره حل ځل کوي، نو هر مقام ته ځان رسول شي. په دې پوښتنه چې بورس یا وظیفه کې په عامه توګه تعلیم وړیاوي، د نور خرڅ خوراک او واستوګنې لپاره څه کوي، صلاح الدین وویل
عموما په بورسونه کې د ټول مشکلات په نظر کې نیول شوی او د سانتیاوی او محصول ته ورکول شوی وي. کومنګ ګورو لکه موږ سره چې څنګه کیږي، موږ چې دلته راغلو زمونږ پروګرام په انګلیسي کې ده او ماستری موږ په خوشبختیم دا چې په انګلیسي کې ده، تر څنګه موږ سره دا اسانتیاوی راکړي چې موږ کولای شو فرانسوي ژبه زده کړو. په نړۍ کې خورا مهمه ژبه ده او همدارنګه موږ ته د صحت بخش کې مثال ته د بیمه دلته په اروپا کې چې څوک ژوند کوي باید صحیح لیاز نه بیمه وي، موږ ته اغونه پیسې راکوي چې موږ بیمه یو او د وسیدو د پاره موږ ته د غیبیل پیسې راکوي. په مجموعي ډول به داسې وایم چې د یو محصول چې دلته راځي هغه ټول اسانتیاوي چې یو محصول د پاره باید وي چې زده کړې پر مخ ویسي او چې د کورنۍ مشکلاتو غږ پینوي، دا ټول دی په نظر کې نیولې.
د افغانستان سره تعلق لرونکي صلاح الدین او ریاض درمل دواړه وای چې افغانان ځوانان ډیر استعداد لري خو ډیرو موقو ته رسائی نه لري. که خپل دا کمی پوره کړي نو د نړۍ د وتلي قانونو سیالي کولی شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211 2 0 1 2 1 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
صبر وکړه خدای برا بلی دوران اوس می سخت ناچاری داشن خاله اوس می سخت ناچاری داشن خاله شین خاله صبر وکړه خدای برابر سخت ناچاری دا شین خالے زما سخت ناچاری دا شین خالے مالی دلی دس روز رو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوانو مالی دلی دس روز رو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوانو لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خبرو لی داشن خان